دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اپریل 6 منټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانمرګ برید او یو هلیکاپټر الوېدو له امله اته بهرني او کورني سرتیر وژل سوي بل خو د ناتو مشر اندري فوغ راسموسن ویلي پر افغان ولس او د دوی پر ځواکونو د برید کوونکو په ناګاوي په پاکستان کې دي په کراچی کې د انګریزي ژبې د یو وژل سوي خبریال حال هم درکو او د روانې خبرونې په پای کې د ټوک ټکال څخه جوړ 19 پروګرام پام کوا اوریدل هم مه هیروي خو په لومړي سر کې به ورسو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
پاکستان وایي له امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت بعد د پارلمان د کمیټې د سپارښتنو نه وروسته کولی شي. د ناټو مشر ویلي چې تر هغه په پاکستان کې د خپلو پټنځایونو نه په افغانستان کې پولیس او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او کراچۍ کې د یو خبریال مرتضی رضوی مړی موندل شوی. خبرونو تفصیل پاکستان وایي امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت بعد د پارلمان د دفاعي کمیټې د سپارښتنو نه وروسته کولی شي. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین معظم احمد خان د زیارت په ورځ اوونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان امریکا ته دا خبره په ډاګه کړې چې ډرون بریدونه د دوی د خپلواکۍ پر ضد دي. تیر کال د مومندو په سلالا چیک پوسټ د ناټو لخوا د برید وروسته پاکستان په احتجاجي توګه افغانستان کې د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره تړلې ده او امریکا سره د اړیکو د جاج اخستل پیل کړی دی. د افغانستان په جنوب کې د ایساب یو هلیکاپټر راغورځېدلې دی. ایساب په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې د پلټنې په حال کې دی. د هلمند والي ویان داود احمدي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې هلیکاپټر د خراب موسم له کبله راغورځېدلې دی. ولی قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی ادا کړی چې هلیکاپټر د دوی ملګرو راغورځولې دی چې پکې څلور بهر ملکیان وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د ځان مرګي برید په نتیجه کې یو شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله اوریدلې وه. یو طالب وسلوال عدنان رشید چې د بنو زندان د ماتېدو نه وروسته په تخت کې بریالی شوی او په یو ویډیو کې راښکاره شوی دی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې عدنان رشید په یو ګاډي کې ناست لیدل کیږي چې د یو بل تن سره خبرې کوي او د زندان په ماتېدو خوشاله ښکاري. عدنان د پاکستان د هوایي ځواکونو پخوانی غړی دی چې په کال 2015 کې ورته یو فوجي عدالت په پخواني ولسمشر پرویز مشرف د برید په جرم کې د مرګ سزا ورولې وه. د اپریل په 15 نیټه وسلوالو طالبانو د بنو زندان مات کړی وو چې په نتیجه کې د عدنان رشید په ګډون 400 زندانیان په تښتېدو کې بریالي شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د زندان ماتېدل د استخباراتي ادارو ناکامي بللې وه. په کراچۍ کې د یو خبریال مرتضی رضوی مړی موندل شوی دی. پولیس وایي د مرتضی رضوی د مرګ په اړه پلټنې پیل کړې دي. مرتضی رضوی په کراچۍ کې د ډان رسپانې معاون مدیرو. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د یوې ځایي قبیلې ترمنځ نښته سرته رسېدلې چې پکې اته کسان وژل شوي. د مشال ریډیو خبریال د عین شهیدینو له خولې وایي طالبانو د چهارشنبې په شپه د شمالي وزیرستان د شوي په تحصیل کې د ملک کریم خان په قبیله برید کړی. قبیلې مزاحمت وکړو. دا رنګ خطه پرون تر مازدیګر 5 بجو پورې روانه وه چې وروسته بیا د حکومتي مداخلت په نتیجه کې ودرېده. د عین شهیدینو په وینا په دین خطه کې د ځایي قبیلې شپږ او د وسلوالو دوه کسان وژل شوي دي. د ځایي خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ملک کریم خان د قبیلې ترمنځ له تیرو دوو کلونو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د ناټو مشر اندری پوغ راسموسین ویلي دا حقیقت دی چې تر هغه په پاکستان کې د خپلو پټنځایونو نه په افغانستان کې په ولس او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د نوموړي په خبره هم دغه وجه ده چې دوی پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په قبایلي سیمو کې د دغه ترهګرو خلاف خپلې هلې ځلې توندې کړي. د زیارت په ورځ پا په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې وروسته لمشال ریډیو سره په خپل خبرو کې د ناتو مشر وویل دا ویل پاکستان سره د اړیکو په لړ کې دوستون چې دی ومبه کاته دی ته دی چې پاکستان په سمدستي ډول ناتو ته د سامان د رسد لپاره لار پرانیزي او په حقیقت کې د افغانستان د نه د عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې دا تر ټولو بنیادی خبره ده او دوی مستونزه دا ده چې دا یو حقیقت دی چې کوم ترهګر په افغانستان کې په ولس او دوی او په ځواکونو برید کوي دا غي پټنځوینه په پاکستان کې دي راسموسین زیاته کړه له پاکستان سره د اړیکو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان په مثبت توګه خپل کردار تر سره کوي ځکه چې دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې د اوږدمهاله امنیت او قراری لپاره ضروری ده افغان ولسمشر حامد کرزی له ناتو څخه افغان امنیتی سرتیرو ته د امنیتی چارو په توندې سره د سپارلو غوښتنه کړې ولسمشر دا خبر ورسته له هغه کړه کله چې دا تصویرونه خپاره شو چې پکې امریکایي پوځیان د مشکوک افغان طالبانو له مړو سره خودل شوی ولسمشر حامد کرزی په یو بیان کې داسې قسم تصویرونو اخیستل او له نورو سره د هغې شریکول ناوړه کار بلل دي ویل کېږي دا تصویران په 2010 کال کې اخیستل شوی او د تیرې شروع په ورځ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه خبره کړې وه نوموړي خبرداري ورکړې چې په تیرو وختونو کې د داسې قسمه کارونو له وجې د افغانانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی وو په داسې حال کې چې ناتو هیوادونو د برسلز په وروستۍ غونډه کې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پلان پخلی کړی روسیې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته په کتنې سره په دغه تګلاره ټکونه کړې دي د ایسوسییټډ پریس ته یو خبر تر مخه په برسلز کې خبر اعلان وته د خبرو پر مهال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي تر څو چې افغان ځواکونه د خپل امنیت د سمبالولو جوګ شوي نه وي باید چې تر هغه بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي د ویډیو د دې خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانمرګي برید او هلیکاپټر الوېدو له امله اته بهرني او کورني سرتیري وژل شوی دي بلخوا د ناتو مشر اندري فوغ راسموسن ویلي پر افغان ولس او د دوی پر ځواکونو د برید کوونکو په ناګاوي په پاکستان کې دي چې په ضد یې باید کاروایی وسي
We urge Pakistan to step up effort in the fight against these terrorists.
په کراچي کې د انګریزي ژبې یو مشر خبريال وژل شوی دی بلخوا د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د بجلی د نشوالي له امله د دوی ورځنی ژوند ډیر زیات اغیزمن شوی دی
هر څومره هغه شته کنه زندګی که کور دی که سکول دی که د چلونه دی که نادرا د هر څه متاثر وي بجلی لازم
او دروان خبرونه په پای کې د ټوکو ټکالو څخه جوړ 19 پروګرام پام کوو اوریدل هم مه هیروئ زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري راځو خپل لومړی راپور ته د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانمرګي برید او هلیکاپټر الوېدو له امله اته تنه بهرني او کورني سرتیري وژل شوی او همدومره نور ژوبل دي په کندهار کې د مشال رادیو خبريال سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي
ځانمرګي برید 13 شپه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوې ده او وروسته بیا په یاد سیمه کې والوتکه هم را لویدلې ده چې له امله یې څلور تنه کورني او څلور بهرني سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي چارواکي وایي ژوبل شوي کسان ټول ملي پولیس دي د هلمند د والي ویاند داود احمدي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
چې د ګرمسیر ولسوالۍ څلورم امنیتي لټړي سیمه ده هلته ځانمرګي برید کوونکی په داسې حال کې چې دینه وتل هلته ځان الوزول څلور ته د پولیس استیدام شوي دی او زه د امیر شمول باندې اووه تنه نور ټپیان شوي
احمد زیاتوي چې وروسته د ټپي شویو پولیسو د رالېږدونې په موخه د بهرنیو سرتیرو یوه الوتکه هم سیمې ته تللې ده چې غورځېدلې او پکې سپاره څلور بهرني سرتیري مړه شوي دي
ایساف امبولانس الوتکه د ټپیانو د لېږد لپاره هلته تللې ده هغه څومره باران او هوا ډېره سره دغه خراب وه لوېدلې ده.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه هم د خپلې الوتکې لوېدل. منی احمدي وایي چې الوتکه د خرابې هوا له امله غورځېدلې ده. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، مشال راډیو ته یې وویل چې ځانمرګی هم د دوی ملګرو کړی او الوتکه هم دوی راغورځولې ده. قاري یوسف وایي په دواړو پیښو کې ګڼ شمېر بهرني او کورني سرتېري وژل شوي دي. د هلمند په لرې پرتو سیمو کې د ژمي له تېرېدو وروسته یو ځل بیا د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. څو ورځې وړاندې د هلمند په موسی کله ولسوالۍ کې هم ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې یو شمېر سیمه ییز پولیس مړه او ټپیان شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د ناټو مشر اندری فوغ راسموسن ویلي پر افغان ولس او د دوی پر ځواکونو د برید کوونکو پناهګاوي په پاکستان کې دي. نوموړي له پاکستان غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې دي د په خبره د ترهګرو په ضد هلې ځلې توندې کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو او دفاعي چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې پر موقع په برسلز کې له خبریالانو سره کړې دي. د مشال راډیو همکار سالم احمد صالح هم هلته ورغلی و او دا راپور یې رالېږلې دي.
اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلی دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو او نور متحد هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتېرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
د وزنې ټکه چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو. څرنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو، له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه تروریستان پر افغانانو او زموږ پر سرتېرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. راسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسې وروسته نړیوالو ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او ستر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ویل چې نړیوالو ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړي او دوی باوري دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم وکولی سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلول وځپي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطحه د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو په اړه به وروستۍ پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بله میاشت په امریکا کې جوړیږي.
سلام احمد صالح چې په برسلز کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې او د ناټو د مشر اندرس فوغ راسموسن د څرګندونو په اړه تاسو ته راپور درکاوه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
زموږه له مشال رادیو څخه اوري. په کراچي کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د یو مشر خبريال مړی موندل شوی دی. پولیس وایي مرتضی رضوی د دغه خبريال د مرګ په حق له پلټنې شروع کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په دې راپور کې راکوي.
پولیس وایي د مرتضی رضوی مړی د زیارت په سهار دوی ته د ډیفنس لسیمې څخه په داسې حالت کې په لاس ورغلی وو چې لاسونه یې تړل شوي وو او د هغه په بدن د تشدد نښې هم ښکارېدي. پولیس چارواکي زیاتوي د مرتضی رضوی د مرګ په اړه به نور جزئیات د مړي د پوسټ مارټم تر رپورټ راتلو وروسته روښانه شي. مرتضی رضوی د انګریزي ورځپاڼې ډان د مجلې مشر وو او د هغه عمر 40 کال وو. د ډان ورځپاڼې نیوز ایډیټر او د مرتضی رضوی ملګری منظور چانډي او مشال رډیو ته ویلي دي چې د مرتضی رضوی په جسم د تشدد نشانه د دې خبرې غمازی کوي چې هغه وجل شوی دی. هغه د خپل کورنۍ غړو ته په دغه شپه ویلي وو چې زه د خپل ملګرو خواته ځم. بیا د هغه د کور والا او د هغه سره رابطه نه ده شوی. د هغه موبایل بند راتو او بیا سهار د هغه مړی وموندل شو. د هغه په جسم تشدد شوی او د هغه مړی خپکړی شوی و. په دې بنیاد موږ ویلی شو چې هغه وجل شوی دی. د ده د وجنې لاملونه نه دي څرګند او دا هر څه به وروسته د پلټنو روښانه شي. د منظور چانډي رادیو په خبره ځینې سرچینې د ارواښه د رضوي وجنه د فرقهیز تاوتریخوالي پایله ګڼي، خو که څه هم مرتضی رضوي له نوم څخه شیعه مسلک سره تعلق لرونکی ښکاري، خو هغه شیعه نه بلکې سنی مسلک سره تعلق لرلو. د کراچۍ صدر د پولیسو مشر فرخ علي ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مرتضی رضوي مړی د هغه ملګري رسام له ځای څخه پولیسو ترلاسه کړی. پولیسو ته د پیښې د ځای سره نږدې یوه رسۍ هم په لاس ورغلې ده. د مرتضی رضوي د کورنۍ غړي وایي هغوی د نوموړي د مرګ په اړه فیلحال هیڅ نشي ویلی، او هغوی نن ورځ د هغه آخري مراسمو او ماتم نمانځلو ته ځانګړې کړې ده. د ډان ورځپاڼې یو بل کارکوونکی بهزاد عالم وایي مرتضی رضوي لاهور کې پیدا شوی و او د تیرو دولسو کلونو راهیسې یې د ډان ورځپاڼې سره کار کولو. دی وایي هغه د ډان ورځپاڼې د ټولو مجلو مشر و. د ډان شپږ مجلې دي. هغه تکړه صحافي و. د دفتر ټول ملګري د هغه څخه خوښ و. مرتضی رضوي د مجلې د مشرۍ تر څنګ په سیاسي او کلتوري موضوعاتو هم لیکنې کولې. د هغه ملګری منظور چانډي وایي نوموړي به بې له کومې ویرې لیکنې کولې. دی وایي په دې اخر ورځو کې که موږ وګورو هغه په ډېرې ازادۍ سره لیکنه کړې وه. هغه په دې لیکنه کې هغه ټول سیزونه په ډاګه کړي وو چې که په دې ملک کې د اوس په څېر تګلارې جوړېدل جاري پاتې شي نو د دې ملک راتلونکی به څه وي. هغه به د بهرنۍ تګلارې په موضوعاتو هم لیکنې کولې. د کراچۍ د ژورنالیستانو اتحادیې چارواکي وایي د مرتضی رضوي د مرګ د پلټنو د پروسې څارنه کوي، او په دې اړه به د احتجاج یا کوم بل ګام اوچتولو په اړه پریکړه د کیس په اړه د بشپړ رپورټ تر راتلو وروستو کوي. هلته بیا صحافیانو ته د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لخوا په خپاره شوي یو بیان کې د پاکستان له امنیتي ادارو څخه غوښتنه شوې ده چې د مرتضی رضوي د مرګ په اړه دې کره او پوره پلټنې وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلي سیمو پر لور. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي له امله د دوی ورځنۍ ژوند ډیر زیات اغیزمن سوی دی، او په سیمه کې د بجلی د نشټوالي له لاسه ټیوبلونه هم بند سوی دي چې د اوبو قلت هم ترې پیدا سوی دی، او داسې یو شمیر نور ضرورتونه هم نه پوره کیږي. دوی وایي چې چارواکي دي د دوی بجلی بحال کړي. په دې هکله دغه راپور ته ساس پام را ګرځوم.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی، او د اوبو قلت هم پکې پیدا شوی دی. په دې هکله باندې د خیبر سیمې یو تن نوشاد خان مشال ریډیو ته وایي
اوبو ډیر زیات تکلیف دی. دغه کې زنانه دي چې کویو له درومي چینو له درومي سرک باندې زنانه اوړي راوړي. بل دا خبره چې کومه نادره ده، لنډې کوتل هغه نادره تر متاثره ده. دلته جنریټر هم کله سهولتي کله نه یې. تیرانه یا د کرامنې نه یا د شینمان نه زنانه را درومي، هغه زنانه زر زر روپۍ خالي کرایه کا. دلته چې راشي بیا بجلی نه.
د بجلی د نشتوالي په اړه د دغې سیمې یو مشر شاه جهان اپریدی وایي
اوډیر هر څه بجلی لاسه خراب دی. دا اوبو خاص کر ډیر زیات تکلیف دی. او نور چې کوم دی کنه، هر څومره هغه چې دی کنه زندګۍ کا کور دی کا سکول دی کا دفترونه دی کا نادرا دا هر څه متاثر دی بجلی لاسه.
او نوشاد خان زیاتوي چې د بجلی د نشتوالي د لاسه د دوی روغتونونه هم متاثر کیږي.
اسپیتال خبره دلته ایمرجنسی هغه راشي، اپریشن یا اپریشن په وخت کې جنریټر کې تیل مل نه، اپریشنونه پات شي، خلکو ته تکلیف.
په خیبر سیمه کې د بجلی د نشتوالي په اړه مو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کله په خیبر سیمه کې د بجلی لوډ زیات شي نو د پیسکو عملی د ریجنل کنټرول سنټر په وینا د پیښور نه بندوي. خو بیا هم زه په دې اړه معلومات کوم او هڅه کوم چې د خیبر خلکو دغه ستونزه هواره کړم.
زموږ غله مشال راډیو څخوري. د قبایلي سیمو جګړه ځپلي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او کیمپونو کې لستونزو ډک ژوند تیروي. په دې کې یو شمیر مازوران هم سته چې بې کوري یې ناوسي نوره هم زیاته کړې. په یو کیمپ کې میاشت د جنوبي وزیرستان په دوو پښو ګډ ځوان هم له داسې بې وسۍ سره مخامخ دی. دی د مشال راډیو له خبریال سره خپلې ناخوالې داسې شریکوي.
د سویلی وزیرستان مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکی او تلس کولن نو رحمان چې په وړوکوالي کښې د غزن رنځ په وجه په دواړو پښو مزور او دا وخت د ټنډۍ په سهارې ګرځي. په سویلي وزیرستان کښې د کړکجنې اولادو په وجه نو رحمان ه د خپل مور پلار او خویندې وروڼو سره په ټانګ کښې د کډوالۍ ژوند تېروي. په نو رحمان څه تېرېږي، دای څه جذبات احساسات او ارمانونه لري؟ د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کښې د نو رحمان خبرو
غریبی وانشتی وا پلور میں بے واسطا ہوں
خلاف جنگ سا اثر در بندے
اچھا جنگ وہ جو ٹینکی نا بھی تو پہ ہیلی کاپٹر بھی درازو خلق لور پلور پر
البتہ
مور پارشا مشتا دال وریجیا ومینی چوی نور مزان بل چا میں امداد کڑائی دا پرج دا چپل یار اونو چا تار سر پندا وشی چا سل روکڑے چا پنجا سوا روک بل میں چا امداد نہ دے کڑائی
دا وقت یعنی دا کڈوالی پ دوران شد کوم مشکلات سره مخمخ یی
پټانګ ش پنڈیجی ریه کوردای بجلی بلینا دی یی بی بلینا دی اسول لارگی په پیسې کاوی په وزیرستان شدا شاو چار شای پلایاوی دلا تا په پیسې د ځکا ژوند تریخته
د پولیټیکل انتظار میا چارواکو نڅ امداد غوړي
وند مزورن تا پولیټیکل وظیفه منځره کړی دی خو زه ماروم یی د پولیټیکل نه د غشتنه کاو متدا وظیفه مقرره
څار مان لاره
د ارمون لاره چ په شیرو غوای تعلیم میں
قبائلی سیمو یو جگڑ زپلی معذور ځوان وو چې د مشال رادیو له خبریال سره خپل د زړه خواله کړی و.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غله مشال رادیو خبري او زو د کوټي پر لور د بلوچستان په کوټه او نور سیمو کې خلک وای هوایی دزي د خوشحالي او ویری تر احساس لاندې کېدنه یو عامه خبره ګرځېدلې چې په ترڅ کې د دوی په وینا دا مخلګو ژوند او کار روزګار ته سخت تاوانونه رسولې دي. هلته چارواکي وای د حکومت له اړخه پر ډزو بندیز دی او دوی په دغه لړ کې د قانون په لاس کې اخیستونکو کسانو پر ضد ګامونه پورته کوي. نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل را کوي.
د کوټي یو اوسیدونکی محمد خان وای دلته یوانه بل ورځ او لیوینه بلې پیښې وروسته هوایی ډزې کېدنه یو عام خبره ده. دی زیاتوي
خلق ټک واوري یو ټک وسی آ سړی منډې وای خبر هم نوي سره سیور ټک چا وکوي پولیس والا وکوي نور یو پارټیانو والا وکوي او قام خلکو ټک په یو بل سره وکوي نه خو سړی په ټینشن کې سیار سړی منډې وای اور یو چاته هیڅ معلومات نه ځټکونه کوي څوک
دغه بل کس علم خان بیا وای اوس د خوشحالۍ او غم د پیښو په ترڅ کې د ډزو توپیر نسی کېدای خو د ده په وینا د مستۍ او ویرې احساس لاندې ډزې کېدنه عامه خبره ګرځېدلې.
هوایی پیرنګ څوک د غم کوي څوک د خوشحالۍ کوي څوک مثال د بیرې څه کوي درې قسمت بیرې ماحول هغه د مثال سي اوس څوک پیرنګ کوي وایي بای سي یا آس پاس پړوس خبر سي زلزله وسو سمجھو یا تماکا وسو یا بل څه وسو.
محمد خان چې مخکې هوایی ډزې کېدنه عامه خبره بللې زیاتوي د بې ځایه ډزو له لاسه کار او روزګار سخت اغېزمن شوی.
په دې کې وروره ټرانسپورټ مسله هم جوړه شي هر سړی تر بس ټکانې پورې منډه وي نه کاروبار ماروبار هم سره ودرې هر سړی دکان بندوي د چا د پرچون دکان وي د چا وروره د وړو د بل هغه دکان وي هغه ګډ دکان نه بند کړي بس منډې وي منډې بیا په دې کې کله کله حالات صحیح شي یو ګنټه دوی بعد حالات واپس صحیح شي ورو خلک بیا دکان خلاص کړي کله کله وروره یو له یو پوښتنه کوي بایي څه کیسه هغه وروره ماته خو هېڅ معلومات نه منډې خو تام ولې ستا ته هېڅ معلومات څه کنه.
دغه بل کس بیا وایي هیڅکله هم چا هوایی ډزې یو ګټور عمل نه دی بللی، ځکه چې د دغه یوازې تاوانونه رامنځته کیږي.
زما نوم فضل محمد دی. کم خلک چې دا هوایی فیرنګ کوي دا ګولۍ چې بالا ولاړ شي بېرته بیا راځي په دغه انسانانو کې بېرته لګېږي. باید چې انسانان دا احساس شي چې دا هوایی فیرنګ نه وکړي.
هلته د کوټې د قائد آباد تانې یو مصر عبدالقیوم بیا وایي حکومت پر هوایی ډزو بندیز لګولی، که کله هم څوک دا عمل وکړي دوی هرومرو پوښتنې او پلټنې ته ورځي. یاد دیوی په کوټه او نورو سیمو کې د هوایی ډزو له لاسه په خپله د چارواکو په وینا یو شمیر کسانو یا خو ژوند له لاسه ورکړی او یا بیا په نتیجه کې ټپي سوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. امریکایي مجلې ټایم پر نړۍ د سلو اغیز لرونکو کسانو نومونه خپره کړي چې پکې د پاکستان د چیف جسټس افتخار محمد چودري او فلم جوړونکي شرمین عبید شنوئی سربیره د افغانستان د مریم دورانی نومونه هم شامل دي. د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی ته لنډه موده وړاندې امریکا د بهادر ښځو لپاره نړیواله جایزه هم ورکړې وه. بشیر ګواش پرې رپورټ لري.
ټایم مجلې د نړۍ د سلو هغه کسانو لیست خپور کړی چې په وینا یې د خپل ستر کار له وجې په نړۍ کې اغیز درلودلی. په دوی کې د پاکستان چیف جسټس محمد افتخار چودري پر ښځو د تیزاب شیندنې په اړه د آسکر په نړیواله جایزه ویړل شوی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوئی او د افغانستان د کندهار ولایت د ولایتي شورا غړی مریم دورانی هم دي. ټایم مجله له امریکا څخه خبريږي او هر کال دغه یو لیست خبري چې په دنیا کې ډېر معتبر ګڼل کیږي. ټایم مجله لیکلي چې افتخار چودري د عدلي د قوي کولو، شرمین عبید چنوئی د تیزاب قربانانو ته د غږ ورکونې او مریم دورانی د کندهار په ناآرام ولایت کې د ښځو لپاره د کار کولو له وجې غوره کړی دي. مریم دورانی د سختو امنیتی ستونزو سره سره د کار کولو لپاره له دې مخکې د نړۍ د بهادرو ښځو لپاره د امریکا نړیواله جایزه هم اخیستی. هغې مشال رډیو ته وویل
دا جایزه خو یوازې زما دپاره نه و، د ټولو افغانستان د ښځو افغاني ښځو دپاره و. او بله زه فکر کوم خب هر څوک دا جایزه واخلي خو اسمان یو خوشحالي لري، په دا خاطر دا ډېره قد جایزه وه. او زه ډېره خوشحاله یم په دا خاطر کې په کندهار کې ډېره ښځه ایسته زما پرغم په دغسې ډېره سختو شرایطو کې کار کوي. زه یوازې یو مثال یومه د دې ښځو په منځ کې.
28 کلنه مریم دورانی د خپلو شپږو وروڼو یوازنۍ خور ده. هغه په ایران کې د کډوالۍ په محل زیږیدلې او زده کړې هم مغلته کړې. نوموړی د ولایتي شورا له دندې پرته میرمن ریډیو هم چلوي چې د 200 کسانو په مټ 12 ساعته خبرونې کوي. هغه وایي د ریډیو له لارې د سولې لپاره کار کوي.
یو څه سکته او همیشه باید اعتقاد لرم چې ښځه باید خپل د خپل باندې اعتماد وکړي او باید د هر حالت کې خپل د وطن لپاره کار وکړي. دا زما وطن دی. سایکوما کې مخسن د رادیو د لارا یو بل پروګرامونه کې موږ لرو چې خلکو ته اړای ورکو چې جنگ شای نه دی او باید د آبادی د لپاره کار وکړو.
د کندهار له ولایت څخه د افغانستان د پارلمان په تیره دوره کې استازي ملالۍ ساغزی وایي چې د کندهار د ښځو څخه ژوندورته معلوم دی او که څه هم د مریم دورانی په شهرت او نازولو خوشاله ده خو زیاتی
مریم درانی د افغانستان هر ښځو ته که په دغسې یو حالت شو فلحال جاري دی. په داسې یو حالت کې دغسې یو تقدیرنامه یا داسې یو تقدیر کې د افغان په صفت زه ډېر په دې خوشحاله کېږم، افتخار او ویاړ هم کوم. اما تر دغه ډېره صدایانې ښځې موږ هم لرو چې وایي دوی هم تقدیر شوي وایي. مریم دورانی یو کمڅنده نجلۍ ده او په زمن کې دغونه تصوردونه چې تصریه دی مملکت چې ابر قدرت په جهان دی او هغه پوته سي دی او افغاني ښځه تقدیر کې هغه هم داسې یو ښځه چې هغه څه باید تصور درلودوای، هغه څه تصور نه درلودي خو بیا هم زه را دوام نه کوي دوام نه.
خو د کندهار د ولایتي شورا مشر حاجي احسان نورزی وایي چې د مریم دورانی همدا کم عمر دی چې هغه له نورو ښځو ځانګړې کړي.
در
زحمت کش و دیر و شهر و دیر تکله شده ده دنیا پسود و اشخاص کنه در دنیا پدس و اشخاص کنه که چه هم مرد کندهر ولایتی شوره دیر تهدید شده ده دست جمعی در مرگی بردی را باید سویده در غشت مطلبمون را باید سویده در شوره و کلان مطلب سویده ستاره تقویم شوره و کلو و اغام تروس شده دیمه سوسیینی زمو در شوره و کلو و اغام تروس زمو د بل د شراو کې د زرغونه کاکر و د هغې خاون د ټول کړیوشتې وي خو د دغو شیانو باوجود بیا هم د مورال د لاسمندو کړی راځي خپل کار وظیفې ته و د ښځو دپاره ډېر کارونه کړي دي.
د ټایم مجلې په دې لیست کې د نړۍ مشهورې څېرې لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن، د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي هم شامل دي.
بشیر گواشو چې تاسو ته په ټایمز مجله کې د نړۍ د سلو اغیزلرونکو کسانو د نمونو پاک لحال درکاوه چې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودری او فلم جوړونکی شرمین عبید چنوئی او د افغانستان مریم درانی نمونه پکې شامل و. زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري وخت د ماپښین درې نیمې بجې سوي دي. شاهین بنیری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي له امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت به د پارلمان د کمیټې د سپارښتنو نه وروسته کوي. د ناټو مشر ویلي چې ترهګر په پاکستان کې د خپلو پټنځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي. کراچۍ کې د یو خبریال مرتضی رضوی مړې موندل شوې دي. یو طالب استوال عدنان رشید چې د بنو زندان نه تښتېدلی و په یو ویډیو کې راښکاره شوی دی او افغان ولسمشر حامد کرزی له ناټو څخه افغان امنیتي سرتیرو ته د امنیتي چارو په توندۍ سره د سپارلو غوښتنه کړې.
لنډ خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه لیکلي راځي چې ورته غور شو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې مختلف خبرونه راغستی دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپلو سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې هندوستان د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د هغه بیان هرکلی کړی دی چې سیاچین د دواړو ملکونو لپاره ډیر سخت محاذ دی او دواړو ملکونو لا په دې مسله خبرې اترې پکار دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او مشرق خپل سرخی کې لیکي چې کیمیکل کوټا کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی او پرنسپل سیکرټری ملزمان ګرځولې شوې دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سکردو کې د رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان سره د سیاچین په شمول په ټولو شخړو خبرې ترې پکار دي خو هندوستان دې زموږ امن خوخي کمزوري نه ګڼي. ادارې لیکي چې د پوز مشر چې د کومې خبرې سرګندونه کړې ده کيو طرف ته دا سوچ د جمهوریت مل او لسمل اړه اشاره کوي. نو بل پلو د دې خبرې هم ثبوت دی چې د پوز مشر کې دوه باوجود هم جنرال اشفاق پرویز کیانی غواړي چې ملک کې دفاعي خرچې کمې کړي شي او دغه پیسې د ولس په خیر خیګړه خرج کړي شي. ادارې مخکې وایي چې دا ډیر ښه سوچ دی او په دې باندې د دوه ملکونو مشرانو لا غور پکار دی. مشرق ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکلی ده او وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان سیاسي مشروالۍ ته اشاره ورکړه چې پوز سیاچین کې د پاتې کېدو یا د بل کومې فیصلې په صورت کې به هغه د پابندۍ لپاره تیار وي. اداریا اخري کلی کې چوس فیصله ملکی مشروالۍ لکول پکار ده چې هغه دې لړکی څه قدم پورته کوي. جنگ ورسپان خپل اداري کلی کې چې د جمهوریت یو تعریف داده چې د ولس حکومت د ولس لپاره او د ولس په ذریعہ. دا خبره کده مرکزی حکومت او صوبایي حکومت په کچ صحیح ده نو په مقامی کچ هم صحیح ده او په دې وجہ په یو جمهوریت دور کې هم د مقامی یا بلدیتی حکومتونو نظام د بیوروکراسي په ذریعہ د چلولو گنجائش نه ده پکار. اداري وړاندې لیکي چې په خاص توګه د سپریم کورٹ لخوا د بلدیاتی ټول ټاکنو نه کول د آئین آرټیکل 2 او اے یو سلسلوی خلاف ورزی ده. اداري وړاندې لیکي چې دا ډیره ضروری ده چې ټول صوبې دې لړکي چټک ګامونه پورته کړي چې دارنګ د سپریم کورٹ د هدایتو مطابق د انتخاباتو شیډول د 1 اپریل پورې پیښ کړي شي. اداري اخري کې لیکي چې اولس دا وخت د کوم مسلو سره مخ دي چې دارنګ دا مسلې د هغوی په درشل هواري شي.
سراج ظهیر و چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې وایي په کابل کې د وسلوالو لخوا تر دې وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو له مړو سره امریکایي پوځیانو د تصویرونو معاملې په امریکایي پوځي چارواکو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د نفرټس په نامه څېړنیز اداره خپل یو مضمون کې وایي که څه هم د پاکستان موجوده جمهوري حکومت د تعلقاتو په ښه کولو کې ډېر پرمختګ کړی او د سیاچین د مسلې هوارولو ته هم تر یو څه حد حالات برابر شوي، خو بیا هم دا مسله ختمول مشکلات لري. زموږ همکار منور شاه د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی د تیر اتوار په ورځ په کابل کې د حملو وروسته د وجل شوو وسلوالو د جسدونو داسې تصویرونه مخې ته راغلي چې ځینې امریکایي پوځیان یې سپکاوی کوي، چې دې سره په امریکایي پوځ کې دا پوښتنه ډېره په شدت سره راپورته شوې چې افغانستان کې د جنگ مودې او نوعیت ته په کتو سره دا د پوځ د ډیسپلن نه سرغړونه ده او کنه. ورسپانه د سیډونکو لخوا وای دی لړکی یو لوی وجه د هغه کمرتبه پوزي افسرانو ستړیا ده چې په پوز کې مرکزی کردار تر سره کوي، یعنی اتلس کلن او نورلس کلن پوزي ځوانانو ته تربیت ورکوي او د وړو وړو گشتي ډلو مشري او هغوی ته لارښوونه کوي. د ورسپانه په وینا سیډونکو بل وجه دا خای چې کېده شي د یاغیتوب د مخنیوي لپاره د پوز وړې وړې ډلې د هیواد لری پروتو سیمو ته د لیګلو په نتیجه کې پوزیانو کې د رجحان رامست شوی او سیړونکي او پوځي افسران اندېښمن دي چې په دغه ډول حالاتو کې پاتې کېدو سره د اکثره پوځیانو رویه ډېره خراب شي چې بیا دا ډول تشدد د هغوی په خوې کې شامل شي. بلخوا شرف نومې سیړنیز اداره لیکي د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د تیر چهارشنبه په ورځ ویلي چې د هند او پاکستان په لانجمنه پوله د سیاچن نه د دواړه هیوادونو خپل پوځونه وباسي. یاد شوی اداره وایي چې د سیاچن د شخړې هوارولو لپاره وخت په وخت دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې، خو تر دې دمه یې مثبته نتیجه نه دراوتلې. په دې ورستیو کې پاکستان هند ته د غوره هیواد درجه ورکړې او ممکنه ده چې د دې ګام له مخه د سیاچن په معاملې کې هم څه پرمختګ وشي. سټریټفورد لیکي د پاکستان لخوا د هند سره د امنیتي معاملو نه تجارتي معاملو ته زیات اهمیت ورکول د دې هیواد د موجوده جمهوریت حکومت کامیابی ده چې پکې یې پوزي اسټابلیشمنت هم د ځان سره همغږی کړی دی. سټریټفر سیلنیز اداره په اخر کې وایي چې د لړکی موجوده حکومت د هند سره د سولې د عمل لپاره په سناس ډول د هیواد ټول سیاسي او پوځي مشران سلا کړی دي چې په 1922 کې د شملا لوزنامې نه پاس د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې تر ټولو لوی خبره ده. په دې حالاتو کې تل دا ویره موجوده وي چې پاکستان کې مشت وسلوالې ډلې په هند کې ترهګر برید وکړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړي، خو که دغه نوی نو هم د سیاچن نه د پوزونو بیرته د 1904 تیایم پوزیشن ته تلل اسانه خبره نه ده.
منور شاو چې د سیمی په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړي و او سمزو د یو بلې ورسپانې پر لور. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند په اړیکو کې د بیا رغېدا په اړه د نامتو هندي خبريال کلدیپ نیر یو مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري او هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په لیدو کتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې پای ته رسیدلې دي. د دغه مقالې مهمه ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. کلدیپ نیر لیکي دا ډیره نامعقوله خبره ده چې ځینې هندوان پاکستان ته د وزیر اعظم منموهن سنگ د سفر مخالفت کوي او د پاکستان لخوا د ممبئی په بریدونو کې د دریز بدلول غوښتنه کوي. دا لانجه د دوړ هیوادونو په عدالتونو کې دا او پکار ده چې ټول کسان د حتمی پریکړې انتظار وکړي. لیکوال پر مخ لیکي بلخوا د نه پوهیږي چې ولې ځینو پاکستانی سخت دریز عناصرو هند ته د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري پر سفر غوغا جوړ کړه. خلک باید فکر وکړي چې د زرداري او منموهن سنگ تر لیدو کتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې پای ته رسیدلې دي او پر لوړه کچه د راکړې ورکړې چاپیریال رامنځته شوی دی چې دا به د سولې بهیر پر مخ بوځي. لیکوال لیکي په نوې ډیلی کې له زرداري سره تر لیدو وروسته منموهن سنگ دوه ټکي وکارول چې د رسنیو د بیروبار او د چارواکو لخوا د زیاتو رسمیتو له کبله خلکو پام ورته ونه کړي. منموهن سنگ وویل چې دوی د هند او پاکستان ترمنځ د ټولو ستونزو په حق له خبرې اترې وکړي او واقعیت لرونکي او عملی حل یې ترلاسه کړي. په بل معنا دواړو مشرانو پر کشمیر او نور لانجو د رسمي او ولسي دریز پرته خبرې وکړي. لیکوال پر مخ لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ به بحث سوي ستونزې په څه ډول هواریږي. دا کار د اندازې له مخې امکان نه لري. دواړه مشران به په خپلو هیوادونو کې د ستونزو د هواري په اړه پر عمومي توافق تکیه کوي. د زرداری د حکومت مده تر یو کال هم کمه پاتې سوې ده او بیا به نوي ټولټاکنې کیږي. دا به ډیر کار وغواړي چې نوموړی په کامیاب اسمبلی کې خپل اکثریت برقرار ساتي. بلخوا د منموهن سنگ ستونزه د ائتلافیانو لخوا فشار دی. د هند د بهرنی چارو د پخوانی وزیر او د بی جی پی ګوند یو مشر یشوند سنها لخوا د زرداری د سفر ملاتړ دا څرګندوي چې د هغه ګوند د پاکستان له مخالفت څخه پشا سوی او د اړیکو سمول غواړي. د منموهن سنگ ستونزه به په خپل ګوند کې دننه وي. کله چې د زرداری لپاره د غرمنی بندوبست سوی وو نو د کانګرس مشر سونیا ګاندي نه و راغلې ځکه چې هغې خپل ګډون مهم نه ګاڼه. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه دوه کاله وروسته سیمه پرېږدي د نوي ډیلی او اسلام آباد لپاره ډیره اړینه ده چې د کابل خپلواکي په پام کې نیولو سره خلا ډکه کړي.
2,000 یا 2,000 دیرش 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 2,000 یا 2,000
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اکانومیست مجله لیکي د امریکا بې پایلټ جاسوسي الوتکو په افریقا کې د القاعده شبکې پر ضد بریدونه زیات کړي دي. استخباراتي چارواکي وایي القاعده شبکه خورا ورسوي خو بیا هم توان لري چې خطرناک بریدونه ترسره کړي. د دې مقالې نور مهم ټکي له ګلای څخه اورو.
اکانومیست مجله لیکي د ترهګرۍ پر ضد امریکایي کمپاین د پاکستان قبایلي سیمو او د افغانستان له لوري یمن، سومالیا او د افریقا نورو هیوادونو ته اوښتې دي. په یمن کې په تیرو شپږو اونیو کې په ډرون بریدونو کې نوي وسلوال وژل شوي دي. د لانګ وار جرنال وېبپاڼې تر مخه د ډرون څلور بریدونه د اپریل په میاشت کې شوي او په دې وروسته برید چې د شبوا صوبې په ازان ضلع کې ترسره شو پنځه وسلوال پکې وژل شوي. د مارچ په میاشت کې د امریکا استخباراتي ادارې په دې سیمه کې د یو خوفي اډې نه شپږ د ډرون بریدونه کړي. مجلل کې د پاکستان په قبایلي سیمو سویلي او شمالي وزیرستان کې د القاعده په پټنځاینو بریدونه د پخوا په پرتله کم شوي. په 2010 کال کې تر ټولو زیات بریدونه شوي چې یو سل ولس ډرون الوتکو بریدونه کې د شپاړس ولسي وګړو په شمول 800 زیات وسلوال وژل شوي. مجلل کې په روان کال کې د ډرون بریدونو د ودرولو مقصد له پاکستان سره د سلاله پیخي روستو اړیکې پر ځای کول وو. دویم د ترهګرو لوړپوري مشران د ډرون بریدونو لمنځه وړي دي. مجله د غربي استخباراتي چارواکو په وینا وای چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده شبکې غړو شمیره راکمه شوي او زیاتره په تیخت دي او یا پټ دي. په دې رستو کې د القاعده مهم غړي وژنو سره د دې شبکې صلاحیت کم شوي چې لوی بریدونه وکړي. مجله د استخباراتي سرچینو د خولي وای چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پر ځای ټاکل شوی ایمل الزواهری او ابو یحیی اللبیبی دوه مهم غړي پاتې شوي دي. د القاعده مهم غړي له افغانستان نه د امریکا د ځواکونو د وتلو وروستو هڅې کوي چې بیا خپې مضبوطې کړي. خو د امریکا ځانګړي ځواکونه به په دغه هیواد کې موجود وي او ډرون بریدونه به د دوی مخه ونیسي. اکانومیست مجله د سیډونکو په حواله لیکلي چې القاعده شبکه خورا وره شوي خو د مستقبل په اړه سن شي ویلي. ځینې دا خبره هم کوي چې په عرب هیوادونو کې ولسی پاسون د القاعده شبکې مشرانو اثر کم کړي او دا شبکه په قلاره قلاره لمنځه ځي. خو ځینې بیا په دې نظر دي چې القاعده شبکه توان لري چې خطرناک کسانو روزنه وکړي او د نړۍ په جلا ځایونو کې بریدونه ترسره کړي.
ګولایاسو چې په اکانومیست مجله کې تاسو ته د هغې مقالې په اکله حال درکاوه چې پکې ویل سی و د امریکا بې پایلټ جاسوسي الوتکو په افریقا کې د القاعده شبکې پر ضد بریدونه زیات کړي دي.
مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ټکی کوم. که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسی لرئ نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم له مشال رادیو سره ځان مرګره کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال باندې راځي. او تاسو پام د لوبو په اړه د راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي له هغه وروسته مایوس شوي چې د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د روان میاشتې په پای کې پاکستان ته خپل ټاکلې دوره وځنډوله. د بنگلاديش د کرکټ چارواکو ویلي چې دوی ته د عدالت لخوا امر شوی چې د پاکستان دوره د تر راتلونکو څلورو اونیو پورې وځنډوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې لیکي چې د بنگلاديش د کرکټ لوبډاله به د روانې میاشتې په پای کې پاکستان ته ولاړ نه سي. هغه ځکه چې د ډاکې های کورټ د بنگلاديش د کرکټ بورډ ته امر وکړ چې دغه دوره دې تر څلورو اونیو پورې وځنډوي. رویټرز خبری اژانس د هغو دوو کسانو د وکیل حسن عظیم چې په عدالت کې د دې دورې پر ضد درخواست جمع کړی وو له خولې لیکي چې عدالت د بنگلاديش حکومت او د کرکټ بورډ ته ویلي چې د پاکستان دوره دې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې و ځنډوي. د ډاکې په های کورټ کې دا درخواست د پوهنتون یو لکچرر دیدار السلام او د دې هیواد د سپریم کورټ یو لوړ پوړي وکیل کمال حسین په شریکه جمع کړی وو. خبری اژانس لیکي چې دیدار السلام او کمال حسین په دې درخواست کې پاکستان ته د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د دورې ځنډول غوښتي او دا دوره یې بې قانونه بللې ده. د بنگلاديش د کرکټ بورډ چارواکي په تیر اونۍ کې د پاکستان له کرکټ بورډ سره پر دې سلا سوي وو چې د روانې میاشتې پر 9 او 10 نیټه به د پاکستان د لاهور په ښار کې یوه ورځنۍ او یوه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کوي. اژانس لیکي چې د کرکټ نړیوالې لوبډلې له هغه وروسته پاکستان ته لږ انکار کوي چې کله د 2009 کال د مارچ پر 3 نیټه د لاهور په ښار کې د سریلنکا د کرکټ پر لوبډله وسلوال برید وسو او شپږ پاکستانی پولیس پکې ووژل سو. په دې پیښه کې د سریلنکا ډیر لوبغاړي ټپي هم سو. له همغه پیښه وروسته د پاکستان د کرکټ لوبډله هغه ټول لوبې چې په پاکستان کې به ترسره کولې اوس په نورو هیوادونو او په خاصه توګه په دوبۍ کې ترسره کوي. دا پیښه د دې سبب هم سوه چې د کرکټ د 2011 کال د نړیوال کپ هغه لوبې چې په پاکستان کې به کېدې سریلنکا او بنگلاديش ته ورکړل سوې. رویټرز خبری اژانس د پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو له خولې لیکي چې د پنجشنبې په ورځ د بنگلاديش د عدالت دا پریکړه ډېره حیرانوونکې او ناهیلي کوونکې وه. اجانس د پاکستان د کرکټ بورډ د مشر زکا اشرف لخلیل کی چې دوی په دې ډیر حیران او مایوس شوی دي چې دا یوازې او یوازې د کرکټ مسله وه او هغه دوی عدالت ته یوړه. زکا اشرف ویلي چې دوی له دې کبله ډیر ناهیلي او خفه دي او د هغه په وینا دا د پاکستان د کرکټ او په دې هیواد کې د کرکټ د هغو مینوالو لپاره ډیره پریشانه کوونکې ده چې د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې هر کلی ته تیار وو.
بوریوال کاکړو چې د بنگلاديش د کرکټ بورډ د چارواکو لخوا پاکستان ته د خپل لوبډلې د دورې د ځنډولو په حق لتاسته راپور اوروي. زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس ورسېدلې د ټوکو ټکالو څخه جوړ ځنګړي 19 پروګرام پام کوته چې تاسو لپاره د پښتو نامتو اداکار او ډرامه جوړونکی امان الله ناصر وړاندې کوي. نو دا تاسو او دا ځانګړي 19 پروګرام پام کوه.
خبرونه او فریادونه
گرانو او خوجو او ریدون کو د سورسک بی پرواز خه د دې محل لګرو مډک او پغمو کلک پاستا تاو د خبرو نو اوري. زموږ د امکاري توتکی په اسپیټال کې څهال دی دا راپور بدر کو. خود ټولو څخه د مخه ز تاسو بیا يم وې وې داسې جلسېته چیرې چې خلکو د وابډا یعنی د بجلی یا برق د میکمې په ضد یو احتجاجي مظاهره راېستلې ده. دوی څه غوښتنې لري؟ اولی پورته پورته غورځي لکه کولنګي چرګان. راځي چې واورو د شالیلا بادامي دا راپور.
نو اوریدونکو زه دا وخت ولاړم په یو روډ چیرې چې ډیره سخته ګرمه ده، بجلی نسته، ځکه نو اوبه هم نسته. یو سړی چې نارې وهي او پورته پورته غورځي، زه ورځم چې دی وایي څه.
الله عبدا والا که بزما په دې ماته کزه ورته خوله کې یو څه یې استری ده دغه وسوزل سره که سات چې زما غره وزوځي. الله بریج دې دغه سي خراب سره که ستا بجلی چې زما غره خراب کړي. الله عبدا تارونه او کم بي دي او پودران ته پلاس ورس چې په کباړي کې خرڅ کړي. الله عبدا والا دغه څه ګټر ته ورول ویجه لکه مخستان
تاسو دا بابډا والا ته شرایط ولې کوئ؟
ډیر سخت په غوسه کې يم، راسته تیریږه کنه اوس تر لاس راسته تیریږه.
وای 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 لږ خیال کوه، تو تکي چې کری خو مو هسپتال ته ورسول. اوس ما ته څه ونه وای، کنه ریپورټینګ به څوک کوي؟
وم ډیر خشم راغلی دی، دا وابدا والا ته وای د خپلې کمبیا او تارونو پورته یو یسی دی څه
نو چې تارونه او کمبیا یوسی بجلی بل څنګه راځي؟
اوس خو نو داسې ښه بجلی را روانه ده چې ته وا پر ایران او پر افغانستان مې خرڅه کړې وای. په هفتو هفتو ورکوي، وام ورته پورته کوي دا کمبی او تارونه، یا یې لږ راکښته کوي چې دا دوبیان کم سه کم کالي پرې اچوي. هغه چوغي کې او مرغانې پر کښېني، د هغوی به خدای بله چاره و.
نه نو چې بجلی نه یې نو موبایلان به په چېش چارجوي؟
چارجوي نه، سوځوي یې د خدای پار دی. کمیس استریکه پر پرتوک بجلی ولاړې، کوټ استریکه پر پتلون بجلی ولاړې، نیمه ډرامه وګوره پر نیمه بجلی ولاړې. تر ټولو غټ افسوس خو هغه وخت راته ودرېږي چې د کترینه کب نیمه ګانه وګورم پر نیمه بجلی ولاړې.
ګرانو اوریدونکو، دا و د عوامو ګیله چې مونږ تر وابډا پورې ورورسول. نن خلکو یو بل جلوس هم راایستلی و. د هغوی مطالبه بیا دا وه چې حکومت دي او د اوبو د ویشلو محکمه دي خپل د اوبو پایپونه بیرته وباسي. راځئ چې ورشو په دې موضوع زموږ لوی کارپو ښاغلی بیزار هوازار وګیته ګیته.
اوبه د انسان د ژوند تر ټولو لوی ضرورت دی. ولې چې که اوبه نه وي نو دا دوه ورځې د مخه جوړ سوي روډونه او پلونه به څنګه ماتیږي؟ او بیا به نوي ټنډرونه څنګه پاسیږي؟ د دې اوبو په بهانه د نوو ډیمونو د پاره به له خزانې نه پنډونه څنګه راایستل کیږي؟ او بیا به د وزیرانو او سکرټریانو جیبونو ته څنګه رسي؟ که اوبه نه وي نو بارانونه به څنګه کیږي؟ سیلابونه به د غریبانو کورونه وړي؟ او بیا به د دې د ودانولو دپاره نوي امدادونه څنګه راځي؟ او هغه به اړب کیږي څنګه؟ انجیوز او خیراتی ادارې به څنګه چلیږي؟ ټینکر مافیا به اوبه څنګه او په چا خرڅوي؟ غرض اوبه د کار شی دی، خو د دې محکمه ډیره بیکاره او بې مقصده شی ده، ځکه نو موږ د دې محکمې نه درخواست کوو چې د خپلې بې مقصده نلکې او پایپونه دي وکړي. ولې چې په دې پایپونو کې اوبه خو نشته، نلکې ګرد شپه سیټیانې وایي، او په پایپونو کې مونګکان، میګان، لړمان، چونګخي او چینجیانو خپلې ټیکانې جوړې کړې دي.
ملګرو، دا زموږ د اوبو د شعبې کارپو ښاغلی بیزار او آزار وګی تګی. او ملګرو، بریکینګ نیوز دی چې د بلوچستان اعلی واکمن ښاغلی رشتیانی صاحب دا وخت زموږ د زخمی نماینده میرمن توتکی سره موجوده دی. راشي چې د دوی مرکه درته وړاندې کړو. دا مرکه وړاندې کوي توتکۍ چکری چې اوس یې د پوزې اپریشن وشو او له هسپتاله راووته. توتکۍ خورکۍ څنګه یې؟
وی ګورګیریا بوتنه مې مکوه.
تو تکی تاسو زکام خو نه یې؟
مړه زکام نه یم، پوزه مې بدله شوې ده.
پوزه بیا څنګه بدلی؟
ګورګینی خپل پوزه مې په اپریشن کې لاړه.
نو بیا اوس ته پوزه نه لري؟
مړه یو د وړو پوزه یې راله لګولې ده، وایي چې د هغې مرمت وشي نو بیا به دې خپله پوزه ولګوم.
ماشاءالله، د دې مطلب دا دی چې ساينس ډیره ترقی کړې ده.
اوس تاسو چیرې یې دا وخت؟
زه په رښتیانی اوس کې یم، د بلوچستان صوبې اعلی حکمران را سره ناست دی او د ده مرکه به په ژوندۍ بڼه کې واوري.
بابا مرکه مرکه وي هغه که په ژوندۍ بڼه کې وي او که په مړه بڼه، راضي دي؟
سر تاسو موږ ته دا ووایاست چې دا روډونه ټول مات دي، دا ولې نه دي جوړ؟ سر جی دا بجلی نشته دی، خلق دیر پریشان دی.
چی بجلی نشتی بلاد نو دا من بطه والا، دا چور بطه والا، دا تیل بطه والا، گز بطه والا، بچی چی خونی زما دا پر طولا وام یو رنگ دی در طول خال بساتن.
سر جی خلق دا وای چی تاسو دا سینن پا الیکشن کی ووٹو رانی ول او سیتان مو وگتن.
سیتان سیتان وی اگه کرانی ول سی او کخر
دخل کو دا گیله دا چی تاسو فندون طول خپل او خوانل.
فندون فندون وی اگه کزو او خورم که خلق او خوری یوا خبر.
خلق دا وای چی تاسو کار بلکل نده کنی.
کار کار وی که ویسی او که نویسی. زو خود پاکستان واید خادمی علایم چی ده پینزاتی ها کسان ده پارمی کار کلی. ماشالله طول میلی پرور پتیان سخه کرور بلکی آر پتیان کلی.
زو پینزاتی ها کسان؟
دا اسمبلی طول منبران پینزاتا منبران پینزاتا وزیران اگا مسیان خوب دیوری دلی علی بابا چالیس وزدا مسیان لس جدید سلو علی بابا پچاسی پویس بی.
جی جی دیره دیره مانانا ده دین مخ چی دا پروگرام را بندگی گورگین سیم زدن لارم اسپتال تا او تبا پا ستودیو که خبرونو تا لگه داما ورکی.
دیره مننه تو تکی چکری کدرمنو ملگرو یواری بیا پا ستودیو که گرگین مرچکی حاضر دی. زمونگ دیوی بلی صوبه آلا واکمن اعلان کرده دی چه که ار پولیس والا اغوا برای تاوان والا مجرمان ونیول نو اغت با یو لک روپی اینام ورکل شی. دا دیت خیلاوه دا دوی دا زامونو نوکری هم پخه. رازی چی واورو دا شالیلا بادامی داراپور.
زدا وقت یو پولیس سپایی سرا ولاړی ما راسی چی واورو چی دوی دیده پیشکش پا باری که چوائی.
ده دوی مازی مازگه خراب سویدی اکومت ده غلو ده نیولو یو لک رو پیرا کهی او اغواکاران ده مجرم ده پرشوولو لس لک رو پیرا کهی. نزمون مازگه خراب دی چی مج مجرم تانیل راولو بدی کو.
او حکومت خود دام ویلی دی چه ستاسو زامن با بیا ستاسو پزای پا پولیس کی برتی کیجی؟
هوا مانو بیخش کرار پا که وکران پا دی پولیسو که چه وزایم پا پولیسو که وانا گوام هستی. ما کم خیر وانی دی؟
نبیا تاسو خپل زوی چیری برتی کوئی؟
اف کورس پا داکوگانو کی. یو خوب گاردوی شر لیتشتور سرائی هر زی با پنچر کیجن لکه دازمار دا پولیسو گاردوی. بل بی اصلا اتومی اتیک بی زمال دا توپکانو رنگ بنایی چه یو گولی وچلو دریا پا کی بندی سی.
نکته بیا پا پولیس کی سکویه چی ناستی؟
زما پا پولیس کی واسیادل دیر زرنه دا دار خاندار باید چی او رشتدار پا پولیس کی ولی که خدای نخسته سبا زما زوی پا یو کیس کی ونی ولسی نو بیا بیا پتانه که دا دودوی و دا جامو خیال چوک ساتی.
گرانو کدرمنو ملگرو داو یو پولیس اپیسر که تاسوی خبری واوری دی کسور دا دوی ندی پا غطو غطو کرسویو ننسا با دیر لوی لوی ناستی نمی ناخلم.
بشتی از مشتر پا خلاسو خو مختزا
مختخونو دا سپورت خبرونه دی شالیلو که وای کنه دا دیه کشتی نم دی نورا کشتی.
نن زموږ سره د سپورتس له یو غټه میدان چې په اسلام آباد کې واقع دی د کشتۍ د لوبې په زړه پورې خبر دی. دې کشتۍ ته له نازه نورا کشتۍ هم ویل کیږي. دا مقابله چې لتیرو یولس کلونو څخه د اپوزیشن او حکومت مابین روانه ده او ان شاء الله چې یو دو کلونه به مخته هم روانه وي. دې مقابله او عوامو ته د نس درد وراچوله ځکه چې د عوامو سر په دې مقابله هیڅ خلاصیږي نه چې دا اوس رښتیا دي او که درواغ. بهر حال د دې مقابلې د نتیجې په انتظار د عوامو تیل اوبه او وینه ټول وچې سوي دي، خو بیا هم دغه نورا کشتی روانه ده. نو ګورو چې دا مقابله ختم سي او که به عوام ختم کړي. د انټرټینمنټ یو خبر د ټوپۍ ډرامه په حواله هم دی. دا ټوپۍ ډرامه بیا څه دی؟ اورېدل مه هېروئ زموږ راتلونکی پروګرام. پام کوه، پام کوه، پام کوه.
د نړۍ رنگونه، د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.